یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ له پیلېدو خبرو خدا بهیر له پیلېدو سره ستونزمن شوی هم دی تر خبرونو وروسته تفصیل اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډول سي د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دي له زندانه خوشې کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر بند دي بشپړه خبرونه د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي چې د الکترونیکی تذکرو ویش باید وځنډیږي نن له اجرایی ریاست څخه په خبر رسوي اعلامیه کې راغلی دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسأله له لویو ملي قضیو څخه ده نو باید په ملي اجماع او هر اړخیز توافق سره دا کار وسي اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان پر کچه تر بحث لاندې او حل سي اعلامیه زیاتوي چې په توافق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي اعلامیه همداراز وایي چې اجرایی رئیس به له ولسمشر سره سبا د شنبې په ورځ پر دې موضوع خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل سوې د دې ادارې ویاند روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غني د لومړۍ مېرمنې بيبي ګل او دویم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ورته جوړ سول
هرون منګه د جلالت محبوب ولسمشر همداراز د لومړی میرمن او د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستلو لپاره د دوی د بایومتریک مرحله خلاص شوله او هغه فورمې چې د تذکرې د اخیستلو لپاره دوی ته ورکړل شوې وې هغه ډکې سولې او د دوی ټول معلومات سیستم ته درج شول نو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې دغه ملي پروسه د جلالت محبوب ولسمشر لخوا پیلېږي او دوی به خپله تذکره واخلي
شاغلی احمد زیوای اوس مهال په ولسمشری مانی کې د کابینې د وزیرانو د سولې عالی شورا او د ملي شورا د دواړو جرګو د یو شمیر غړو د برېښنایي تذکرو بایومتریک بهیر دوام لري د دې ادارې د معلوماتو لمخې ټاکل سوی پر اتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم پیل سي د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې په هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی هالو ټرست چې د برتانیا حکومت یې تمویلوي په هرات ولایت کې د ځمکنیو ماینونو پاکولو له لس کلن فعالیت وروسته دا اعلان کړی دی دې موسسې ویلي چې ماین پاکونکو یې په هرات کې د ماینونو څه باندې شپږ سوه سیمې پاکې کړي دي او زیاتوي چې دا کار د هرات د راتلونکي اقتصادي پرمختګ لپاره ډیر مهم دی هالو ټرست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې د هرات په سلو کې اویا اوسیدونکي په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او په تیرو کلونو کې د دې ولایت میلیونونه هکتار کرنیز ځمکه د ماینونو له بیرې شاړه پاتې وه د هالو ټرست خبر پاڼه زیاتوي چې د موسسې ماین پاکوونکو څلوېښت میلیونه هکتار کرنیز ځمکه پاکه کړې او کرنې ته یې چمتو کړې ده برطانوي چارواکي وایي چې تر 2008 کال پورې په هرات کې یو سل پنځه کسان د هغو ماینونو د چاودنې په پیښو کې مړه سوي چې ډیری د پخواني شوروي پر ضد د جهاد او د تنظیمي جګړو په کلونو کې ایښودل سوي وو د هالو ټرست یو ویاند ویلي چې د افغانستان په سلو کې شاوخوا اتیا خاوره په تیرو دیرشو کلونو کې له ماینونو څخه پاکه سوی ده په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي دا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په درو بجو پیلېږي افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 350 ورځې لوبې کړې دي چې دوه یې افغانستان او یوه یې زیمبابوې ګټلې او له هغه مخکې 20 ورځې لوبې دواړه افغانستان ګټلې د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو له زیمبابوې سره د لوبو د لړۍ لپاره ښه تیاری نیولې دی
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ بورډ له لوري ورته په ننګرهار کې تمرینتي کیمپ لا راچول شوی و او له هغې وروسته ملي لوبغاړو په عربي متحده عمراتو کې تمرینتي لوبې او کیمپ تر سره کړ چې د بشپړ چمتووالي سره وست زیمبابوی پر وړاندې لوبیږي.
شاغلی هوتک هیله څرګندوي او وایي چې ډاډه دی دا لوبه به هم د تیرو هغو په څیر افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان او زیمبابوی پنځمه او وروستۍ لوبه به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 19 وي. تاسو ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمه ایز او بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دي له زندانه خوشې کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر بند دي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د ولسمشري د څوکۍ د 2009 کال د انتخاباتو د دوو کاندیدانو مهدي کروبي او میر حسین موسوی د نظربندۍ د اوومې کلیزې په درشل کې د دوی د دوو سیاستوالو او د ښځو د حقونو د یوې مدافع زهرا رهنما ورته خوشکېدو غوښتنه وکړه. مهدي کروبي او میر حسین موسوی په هغو پراخو اعتراضونو کې د لاس لرلو په جرم په کورونو کې نظر باندې چې په ایران کې د 2009 کال د ولسمشری د لانجمنو انتخاباتو وروسته راپورته سول. داود دې سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
جلالت محبول اسمشر همدار از دی لمری میرمن او دی جمهوری ریاست دی دوی مرستیال دی تسکری دی اخیستل لپاره دی دوی دی بایومتریک مرحله خلاص شده.
بلور تا دا افغانستان اجرایه ریاست لدی بهیر سر مخالفت کرده دی. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري. د دې ترڅنګ به په خپرونه کې واوري چې له کندهاره بهر ته روان مریض کال د 153 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي.
وچه میوه 9,905 تنه تللې ده او تازه میوه 4,685 تنه طبي نباتات 4,908 تنه.
لدی به مهم په دې خبرونه کې خبر کړو چې افغانستان او پاکستان ته د پنبې د صادراتو مخه نیول شوې ده. د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سره د بیان د ازادۍ او پرستون سو شخیدلی
یو څوک به درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر فرلند سوی دي چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع لپاره د کمیسیون زمینه برابر کړي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر اشرف غني په ګډون د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل شوې ده. خو بل لورته مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان اجرایه ریاست له دې بهیر سره مخالفت کړی دی. موضوع د ازادي راډیو خبریال واصل وصال تعقیب کړی ده. وصال صاحب په دې اړه نور معلومات شته؟
که څه هم اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو خواوو په قناعت ټینګار کوي، خو ولسمشر محمد اشرف غني، لومړی میرمن بي بي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال سربدانش د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ترلاسه کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو لپاره د نوملیکنې او بایومتریک بهیر 13 ورځ په ارک ماڼۍ کې پیل شو. ښاغلی احمدزی وایي اوس مهال د کابینې د وزیرانو، د ملي شورا د دواړو جرګو او سولې له شورا د یو شمېر غړو د اسنادو ثبتولو او بایومتریک بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې لومړی دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د اجرایه ریاست په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د شنبې په ورځ له ولسمشر سره خبرې هم وکړي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په 1300 کلونو کې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په طرف د ولسمشر د تقنی فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 19 رسمان پیل شوی و، خو له دې وړاندې د افغانستان د وګړو د ثبت احوال مرکزي ادارې ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیاو له امله ځنډیدلی ده. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د برېښنایي تذکرو د هم قانوني حقوقي خنډ نه کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید دغه لړۍ پیل شي. له دې ډلې د سیاسي حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د برېښنایي تذکرو په ویش سره په هېواد کې ډېرې ستونزې هوارېږي، په کار ده چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړ نه شي. دا په خبره حکومت باید په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي او دغه ملي بهیر د څومره چې شر ممکن وي پیل او د خلکو انتظار د نور پای ته رسوي. بلې شي بس
مننه. واصل وصال وو چې د برېښنایي تذکرو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکول. د افغانستان جمهور رئیس او یو شمېر نورو چارواکو دغه لړۍ پیل کړې ده چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر تلار پرانیسي، خو د افغانستان اجرایي ریاست ځینې انتقادونه لري او ټاکل شوی ده چې سبا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ولسمشر سره پر دې موضوع خبرې وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اساسي رادیو په منځني سپد ولش پښنه وی ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.15 خبري شي. په روان کال کې له کندهار د شاوخوا 1.35 میلیون ډالر په ارزښت وچ میوه، تازه میوه او طبي نباتات به هر تصادر شوې دي. بل خو د وچ او تازه میوه سوداګر وای چې پاکستان هر کال د تازه میوه د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې لدی عمله دغه میوه پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسی شي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې پروان کال کې له کندهار 4,200 طبي نباتات، حبوبات، وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوي. د شاغلي زهير په وینا دغه ټول میوه او بوټو مجموعي ارزش 1.35 میلیون ډالر کېږي. د نوموړي په وینا د صادره سو تازه میوه ډېره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه 9,999 تللې ده او تازه میوه څلور دېزره شپږ سوه اته اچا ټنه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اچا دي. حبوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټنه تللې دي چې په مجموع کې یې دا ټوله 1.25 میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال مستوچي او تازه میوې سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهار د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخښ کې کوم مشکلات دغه چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لارې نه موږ د پاکستان پر لار باندې هندوستان ته مال صادرو خوش کړ کوم کسټمر چې دي مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لاس ورځي کې معنا مال وغواړي لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نه سو رسولای دا یو عمده مشکل دی چې یادته لار باندې د کاباډر بند کړی هندوستان سره یا زموږ بارډر بند کړی د افغانستان چمن بارډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرونکو وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل شوی چې له تازه میوه څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې له کندهار روان مریض کال د چباند 1.35 میلیون ډالر په ارزښت د وچې میوې، تازه میوې او طبي نباتاتو صادرات شوي دي او سوداګر په دغه ولایت کې انتقاد لري چې د میوو د صادراتو پر مهال پاکستان لار بندوي. بل لور ته د افغانستان د پنبې صادرونکي له پاکستان شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني پوځیانو هغه هیواد ته د دوی صادرات بند کړي دي. د افغانستان د متشبسینو ټولنه وایي د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته لکونه ډالر زیان رسولی او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې دغه ستونزه له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې هواره کړي. له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د پنبې صادرونکي وایي چې پاکستان د تیر په سیر یو ځل بیا افغان صادرونکو ته ستونزې پیښ کړي او هغه هیواد ته د افغانستان د پنبې صادرات بند کړي دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې شاوخوا یوه میاشت کېږي پاکستانی پوځیانو د سپین بولډکو تورخم په بندرونو کې د افغان صادرونکو په پومبې بار لزګونه لاره یې ساری کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته تیر شي. د افغانستان د متشبسینو د ټولنې رئیس رحمدین حاجی آغا د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغانستان پومبه نه یوازې دا چې پاکستانی سوداګرو پلورله، بلکې له همدې لارې چین، هندوستان او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته هم رسېدله، خو پاکستان پرته له دې چې افغان حکومت خبر کړي خپل هیواد ته د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. حاجی آغا وویل د پاکستانی لوري د دغه اقدام له امله له تېرې یوې میاشتې راهیسې افغان صادرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
دغه د پاکستان دوی دروازې خلاص اوس د پنبې د صادراتو مخنیوی سوي دي چې په دې کې ادیاکل زه درته وایم تر 1500 تنه کارګر بیکاره دی، تقریبا 1000 فابریکی ولاړ دي او کروندګر هلته لطمه خوړلې دي. نو دغه مشکل موجود دی.
د افغانستان د متشبسینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پومبې د پروسس شاوخوا 40 فابریکې شته چې همدا اوس پکې شاوخوا 40,000 ټنه پومبه ذخیره شوې ده. پومبه تر ډېره ځایه په بلخ، هلمند، کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې تولیدیږي چې دانه یې په هیواد کې دننه مصرفیږي او خالص مالو چې له پروسس وروسته پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د پومبې صادرونکي وایي شاوخوا 40 کاله مخکې د افغانستان پومبه د هیواد په فابریکو لکه جنګلک، ګلبهار، جبل سراج، افغان نساجي او داسې نورو کې په ټوکرو بدلېدله، خو اوس د دغو فابریکو د درېدو له امله بهر ته صادرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین فسرلی آزادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان صادراتي مالونو ته د کیفیت د تثبیت په نامه نوې فرمې په پام کې نیولې او دا هغه څه دي چې تثبیت یې زیات وخت غواړي او د ده په خبره دا ډول فرمه تر اوسه د جنوبي آسیا په اکثرو هیوادونو کې پلې شوې نه ده. د افغانستان د پومبې صادرونکي او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د رامنځته شوې ستونزې هوارول د دوی له توانه پورته دي. دوی له حکومت غواړي چې ژر تر ژره له پاکستانی چارواکو سره دغه ستونزه هواره کړي. آزادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولري، خو بیا اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي آزادي راډیو ته وویل د شته ستونزه هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي.
در این مورد که مشکلات با وجود آمد ما عاجل نشسته را با
دغه ستونزه چې رامنځته شوي مونږ یې په اړه د کرنې له وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یوه بیړنۍ ناسته ترتیب کړې ده، خو هغه څه چې د پاکستان په خپلو صادراتو کې هم نشته له مونږ یې غوښتي دي. باور یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان صادرات او واردات د تورخم او سپین بولډک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هر کال په دغه بندرونو کې یو یا دوه ځلې ورته ستونزې رامنځته کیږي. د دغو ستونزو په پام کې نیولو سره افغان حکومت هسې تیزی کړي چې د پاکستان له بندرونو پرته خپلې سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د ایران د چابهار او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د شمالي بندرونو له لارې جوړې کړي چې په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې یو نړیواله موضوع راخلو، وروسته بیا د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل د امنیت شورا لپاره اوس هغه وخت رارسېدلی چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو د مرستې له کبله د ایران پر ضد اقدام وکړي. متحد ایالاتونو تیره میاشت هغه شواهد نړیوالو ته وښودل چې د امریکایي چارواکو په وینا په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا د ایران توغندیو کارول ثابتوي. ملګرو ملتونو په وار وار ټینګار کړی چې یمن ته د وسلو پر استولو د بندیز له موافقې د سرغړونې له کبله باید د ایران پر ضد اقدام وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، امریکا له امنیت شورا او نړیوالو څخه د ایران پر ضد څه ډول اقدامات غواړي؟
مننه تاسو او اوریدونکو ته سلام. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ناکی هالی پرون لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د کارپوهانو راپور یې دی البته ټول هغه موارد یاد شوي چې متحدو ایالاتو له څو میاشتو راهیسه ویل او هغه دا چې ایران حوثي یاغیانو ته له غیر قانوني لارو وسلی استوی او په دې توګه د امنیت شورا لګان شمیر موافقو څخه سرغړونه کوي. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې د وسلو پرستولو د بندیز له موافقې د ایران د سرغړونو په جواب کې امنیت شورا ښایي د داسې یو پریکړلیک په وسیله اقدام وکړي چې یمن ته به د وسلو پرستولو د بندیز موافقه بیا تمدید کړي. میرمن حالی د ایران پر ضد د امنیت شورا د اقدام پر اړتیا ټینګار وکړ او د نورو هیوادونو د ملګرو په ملګرو ملتونو کې د نورو هیوادونو سفیران د هغو شواهدو لیدو ته وبلل چې امریکا وایي د حوثي یاغیانو لخوا په ایران کې د جوړو شویو بلستیک توغندیو د کارولو په اړه دي. دا توغندي تیر کال څو ځلې د سعودي عربستان پر لور وتوغول شول.
ملګرو ملتونو او چې دا کوم راپور چمتو کړی دی د دوی کارپوهانو له دې څه نتیجه اخیستې ده؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کارپوهانو په دې راپور کې چې البته نوی دی ویل شوي دي چې په 2015 کال کې حوثي یاغیانو ته د وسلو پر خرڅلاو د بندیز له انفاظ وروسته د ایران بالستیک توغندي او نورې وسلې یمن ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو دا کارپوهان وایي چې ایران حوثي یاغیانو ته د دې وسلو د استولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. البته د امریکا سفیر میرمن هالی ویل چې نړیوال به پرې نږدي چې دا دوامدار سرغړونې بې ځوابه پاتې شي او زیاته کړه چې ایران باید په دې پوه شي چې د دې سرغړونو په ځواب کې به د نړیوالو لغبرګون سره مخامخ شي. هغې ویل اوس هغه وخت رارسېدلی چې امنیت شورا باید په دې برخه کې اقدام وکړي.
بله، د امنیت شورا مسلې ته مو اشاره وکړه. روسیه تل د ایران له دریځه دفاع کړې ده، په دې برخه کې روسي چارواکي څه وایي؟
د ملګرو ملتونو ستاسو خبره صحیح ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو بل پریکړلیک له مخې هم ایران اجازه نه لري چې د امنیت شورا له تایید پرته بل هیواد ته وسلې واستوي. روسیا چې تاسو یاده کړه د روسیې سفیر وسیلی نی بنزیا تیره میاشت په واشنگتن کې وو. همغه اسناد چې ما مخکې یادونه وکړه چې متحد ایالات وایي په یمن کې د ایرانی توغندیو د کارولو په اړه دي دا شواهد ولیدل. هغه ټوټې دي چې ویل کېږي د توغندیو وي هغه ولیدل، خو وروسته یې ویل چې په دې اړه کومه خاصه خبره ځکه نشي کولی چې دی د توغندیو متخصص نه دی. نو ایران په خپله که څه هم په څرګنده د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي، خو دې ډلې ته چې د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې ده د وسلو د استولو تورونه ردوي. تهران وایي چې هغه شواهد چې متحد ایالات او سعودي ښکاروي او ظاهرا د حوثي یاغیانو لخوا په ایران کې د جوړو شویو توغندیو د کارولو په اړه دي ټول جال شوي دي.
مننه احمد تکل و چې د حوثي یاغیانو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دی د امنیت شورا لپاره اوس هغه وخت رارسېدلی دی چې د یمن له حوثي یاغیانو سره د وسلو د مرستې له کبله د تهران پر ضد اقدام وکړي. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس مشپرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په سمنګان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني او غیر فني استخراج په اړه اندیشنه څرګنده کړي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په سمنګان ولایت کې د ډبرو قانونو د غیر قانوني استخراج له امله د سلګونو معدن چانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. هاخوا بیا په سمنګان ولایت کې دولتي چارواکي هم د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج تاییدوي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په غیر قانوني او خودسره توګه د قانون استخراج سبب شوی چې د سلګونو مدچانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو قانون د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه او په غیر فني ډول استخراج کیږي. سامی وویل چې د قانونو غیر قانوني او غیر فني استخراج سبب شوی چې هر کال د سمنګان ولایت په درې یوسف بالا سیمه کې د ډبرو سکرو په قانونو کې کابولاس کسه ووشل شي. ښاغلی سامی له دولت څخه غواړي چې د قانونو د غیر فني او غیر قانوني استخراج مخه دې ونیسي تر څو په دې ډول د معدنچانو ژوند وژغورل شي.
استخراج معدن سرمایه ملی است و این سرمایه ملی تعلق میگیره به حمایت دولت هستن. هر گاهی به شکل غیر قابل استخراج میشه از دید ما یک عمل غیر قانونی است و وظیفه دولت است تا جلو شده.
پام دی حال که سمنگان والی وایان صدیق عزیزی آزادی رادیو ته خبرو که پادر ایسو فولسفالی که د قانون غیر قانونی استخراج تایید کرد. خاغلی عزیزی وای چې ډیرای د ډبرو سکرو قانون د محلی زورواک او یا هم په سیمه کې د خلکو لخوا په غیر فنی ډول استخراج کیږي. هغه وویل چې د قانون د غیر فنی او غیر قانونی استخراج د مخنیوي لپاره باید د قانون د محافظت ای وقته رامنځته شي چې له مرکز څخه یې غوښتنه کړې او ډیر ژر به دا ستونزه حل شي. خاغلی عزیزی وویل
تو حدی توان کشوه دیم که از اخراج غیر قانونی جلوگیری بدنیم و با می خاطر با یک قطعه حفاظت از تحصیلات هم در مرکز پیشنهاد کردیم چندین مرتبه خوشبختانه تازه یک نوید برای ما داده شده که تا یک ماه آینده از وزارت امور داخله با وزارت مربوطه دست به کار میشن که از این مشکل جایی پیدا میکنیم و از اخراج غیر فنی و اخراج خودتر معمولا وقت شرط میگیره که ما نمیتونیم تامین امنیت بکنیم معادن صوفا را.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دو میاشتې دمخه د سمنګان ولایت په درې سو فلس والی کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د میتان ګاز د خپرېدو له امله 15 تنه ووژل شول. مجیب رحمان حبیب زید، آزادی رادیو، مزار شریف.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د سره شریکوو چې پیغامونه یې ازادي راډیو ته را استولی دي. خو د دې پیغامونو تر خپرېدو مخکې مریخ ته مخه کوو. مریخ ته توغندی استول شوی. تفصیل له عصمت څاروان.
د امریکا د سپیس اکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیږي نو دې سیارې ته به د انسان د ختو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. تاکل شوی ده چه دا توغنده دا سپیس اکس کمپانی دا عمومی رئیس دا تسلا رود سر موتر مریخ تا نشده پا مدار که پریشده. دا سپیس اکس دا کمپانی مشر ماسک ایلان ویلی چه خپل موتر دا دیل پارالیشی چه که دایشه 2 میلیون کالا وروسته چوکو مومی. فالکن هوی مریخ تا دا انسان دا لیشلو شو وسیله گنل کیشه.
ستاسو لپیغامونو
د زابل ولایت شمزو د ورسواری څخه خبره کوم. ځکه زموږ د ساري ډیره پاته راغلی ده نو موږ د اشرف غني صاحب سره غواړو چې موږ ته سمرس یا یو ډمبر یا یو روډ پوخ کې زه خپل شامت د زابل څخه خبره کوم له شمزو د ورسواری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو چې دغه جلازما پیغام نشر شي. موږ دا د هلمند او کندهار د لوی لارې د عسکرو څخه دیږي په ازادي دیږي په تکلیف چې ګرم کې یا پیسې راڅخي یا کارونه رامنې کې یا مسلګاتانه وګړي. السلام
سلام علیکم ورور جان. زه د هلمند لشکرګاه ولایت څخه خبرې کوم. امید لا مينون دی دا ورور جان. موږ د کلادي سرک خراب دي دغه چې جوړ دي سړي هغه دا پیغام زنه شنوم.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو د علما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت جادری ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. موږ رئیس جمهور صاحب او ډاکټر صاحب
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره د بیان د ازادي پر موضوع شخیدلی یو. په دې خبرونه کې به هم درس واوري چې په افغانستان کې د سوریه عالی شورا او علما هڅه کوي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یو نړیوال اسلامي کانفرنس جوړ کړي. همدارس مو په دې خبرونه کې په سرپل کې د داعش له هلو ځلو خبرو چې اندېښنې ورته پیدا شوې دي چې هلته فعالیت زیات شوی دی. او دا به هم واوري چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالي روغتیایي مرکز د ولسوالي د پوجي صاحب په داخل کې فعالیت لري چې له همدې عمله ناروغان او د تلاشوی په ګډون له یو شمیر نورو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د افغانستان د کرکټ لوبه لا نه ده پیل شوې. د ازادي راډیو په خپرونه کې به مو له دې لوبې هم خبرو، خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش باید وځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د شمیر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومتریک لړۍ پیل سوې او په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو ویش به پیل سي. د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ موسسې اعلان کړی چې هرات ولایت له ماینونو په بشپړ ډول پاک سوی دی. په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلې نن په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ څلورمه مسابقه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران څخه غوښتي چې د دې هیواد د اپوزیسیون هغه درې مشران دې له زندانه راخوشي کړي چې د اوو کلونو راهیسې په خپلو کورونو کې نظر باندې دي. او امریکا وایي وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور په اړه عمل وکړي چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو په استولو د وسلو د انتقال له بندیز څخه سرغړاوی کړی دی.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه څلورمه لوبه چې د افغانستان لپاره مهمه ده، ځکه چې که چېرته افغانستان دا لوبه وګټله د دغو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ جام به خپل کړي. دا لوبه د کابل په وخت په 3 بجو پیل شي. د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې په زړه پورې لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د 6 اوورونو روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی دی. په ټاکلیو 6 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 243 منډې کړي دي. استرالیا اوس په تقریبا 2.5 اوورونو کې 3 منډې جوړې کړي دي. نیوزیلند ډېرې زیاتې منډې جوړې کړي دي. وګورو چې استرالیا به دا هدف پوره کړي کنه. خو اوس په سیاسي موضوعاتو ته مخه کړو او یوې مهمې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اندونیزیا او د افغانستان عالمانو د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د اسلام د عالمانو د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدا لپاره هڅې پیل کړې دي. د سولې عالي شورا وایي دا مهال د افغانستان د سولې او د عالمانو د شورا یو ګډ پلاوی اندونیزیا ته تللی او د دواړو هیوادونو د عالمانو لومړنی کانفرنس د جوړېدا په اړه مقدماتي خبرې هم کړې دي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د افغانستان او انډونیزیا علما هڅه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په هدف او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو لوی کانفرنس را وبولي. د دغه شورا د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې کړې. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه وات په قربتوب دغه کانفرنس د جوړیدو په اړه خبري کړي.
یکی از بحث‌های پس از کانفرنس که وقت دایر میشه با علمای اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری
دی ویل دغه کانفرنس او روسته به یو بحث دا وی چې د اندونزیا دولت او علمان د افغان علما او په مرسته د اسلامي اجماع را منځته کول او پاړه کار وکړي چې د اسلامي هوادونو د علمان او نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې موضوع پکې وڅېړل شي او بیا به یو قاطع اعلامیه صادر شي. دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته راغلی و او له خپل افغان سیال سره په خبرو او ملاقات کې اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې مهال د اسلامي نړۍ د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو په اړه خبر ورکوي چې طالبانو د امریکا خلکو ته په یوه استولي لیک کې ویلي دوی د هغه هیواد د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو غواړي چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته تشویق کړي. دغه لیک چې د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لوري خبر شوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په اشاره نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي تر دې دمه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې علي شورا هغه هڅې چې ګواکې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته چمتو کړي بې نتیجې وي. دغه جرګې دوی منشي فیصل سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېره افغانستان د دینی عالمانو له طریقه وتوانیږي چې د افغانستان سولې او جګړې ته د اسلامي نړۍ پام را جلب کړي په افغانستان کې به د جګړې په کموالي تاثیر وکړي.
هر نواب بسیج منطقی جهانی
دی وی هر ډول نړیوال او سیمه ایز بسیج په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې چې کچيري مونږ وته ونیګو د سیمه اسلامي نړۍ هیوادونه له مونږ څخه دفاع وکړي او انتحاري حمله وغندي هر کله یې کوو ځکه چې ښه تاثیرات به ولري. ښاغلی فیصل وایي حکومت باید د سولې له تعقیبولو سره په خوا کې د حکومت په وسلوالو مخالفانو خپل نظامي فشارونه هم زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په سرپل کې حکومتي چارواکي د داعش ډلې د فعالیت له زیاتېدو شکایت لري او ادعا کوي چې د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې پخوانی مشر طاهر ګلداش د زوی په مشرۍ داعش ډله دې ولایت کې سرتیری جذبوي. بل لورته بیا د سرپل د ولایتي شورا غړي د یادو ادعاو په تایید سره وایي چې نړیوال او افغان هوایي ځواکونه دې په سرپل ولایت کې د تروریستانو امن پټنځایونه بمباران کړي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په سرپل ولایت کې حکومتي چارواکي د داعش ډلې د تروریستي فعالیتونو له زیاتوالي شکایت لري او وایي چې دا تروریستي ډله د هغه سرتیرو د جلب او جذب په حال کې ده چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې هوایي ځواکونه د ډېر ژر د تروریستانو پټنځایونه په نښه کړي او له منځه یې ویسي. د سرپل ولایت ویان زبیغ الله امنی ازادي راډیو ته وویل چې د پسرلي موسم پر راتلو دی او د هوا له ګرمېدو سره سم د سرپل په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو فعالیتونه هم زیاتېږي. امنی وویل چې داعش ډله د جوزجان، فاریاب او سرپل په مرزي سیمو کې پراخ فعالیت لري او یادو سیمو کې یې ځانونو ته د تروریستي زده کړو مرکزونه هم جوړ کړي دي.
تحرک دشمن در نقاط مختلف ولایت سرپل در ساعاتی که تحت تصرف شان است، خصوصاً در ولسوالی کوهستانات ما داره. ما بارها تقاضای عملیات زمینی و هوایی را کردیم. داعش در ولسوالی صیاد ما که هممرز با ولسوالی قشتیتا و در داخل ولایت جوزجان است،
په همدې حال کې د سرپل ولایتي شورا استازي هم حکومتي چارواکو ته ورته ادعا لري. د سرپل ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر او د طاهر یولداشتوی په دې ولایت کې د داعش ډلې مشري کوي او عمدتاً په سیاد او کوهستانات ولسوالیو کې له 13 کلونو کم عمره سرتیري خپل لیکو ته جذبوي. ښاغلی مجاهد زاده هم په سرپل ولایت کې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د هوایي عملیاتو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه دا په داسې حال کې ده چې کابو یوه میاشتې مخه په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د داعش او طالب ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد نړیوالو ځواکونو او افغان هوایي قوتونو د تروریستانو پر ځالو پراخ هوایي عملیات ترسره کړل. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادی رادیو، سرپل.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره په افغانستان کې د بیان د آزادۍ په اړه غږېدل یو چې د بیان د آزادۍ ستونزې څه دي او د دې آزادۍ لاسته راوړنې څه دي په افغانستان کې. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالی روغتیایي مرکز د ولسوالی د پوځي ساحې په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او پایوازان له تلاشیو په حساب دي. د ولسوالی چارواکي هم د کلینیک لپاره یاد ساحه مناسبه نه بولي او ستونزه دا شي چې د بل کلینیک د ودانۍ لپاره په مناسب ځای کې ځمکه نه لري. نجیب الله خیل راپور لري.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالی روغتیایی کلینیک د ولسوالی مقام او امنیه قماندانی د امنیتی ساحه دی نه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتک پر مهال څو ځایه تراشي ورکړي او روغتیایی مرکز ته په تحقیق زنډ وشي. د ولسوالی روغتیایی کلینیک چې د ورځې لخوا تر 200 ډیر سراپا یا او پی ډي ناروغان لري د شدید امنیتي تدابیر له کبله د شپې له یو مخې تللی وي او ناروغان نشي ورتللی. دا کلینیک پانګر کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولېږدول شي.
کلینیک چې دا د نظامي ساحه کې داخل کې ده، موږ غواړو چې دا بیرون وبسو. داسې ساحه کې چې هلته مشکلونه موږ حل وو.
کلینیک په داخل دی او ولسوالۍ په چوکاټ کې دی، او هغه طرفه صحیح ولایتي مریضونه چې مشکلات یې زیات وي تا تلاشي ورکوي، تلاشي عمله ته خلاص کړي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکوونکي هم اندېښمن دي چې په ډاډز رچاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یوه روغتیایي کارکوونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
کدا کومې خال کوم نور دولتي امن چارواکي دې په برکه د سيو تصميم ونې سي چې د کلینیک د نظامي جنې بیا کوم زوی ته دې کې د خبرې
مو ته خپل اصل زوی جوړې چې کلم کارول پر کدي کلم لافي کدي په خوځ سر روانې ول دا کوي ملک دې ته انتقال شي. دا به هم لاروغون کا سمونه ته پر بشري هم موږ کا کول کوتا او دا چې دای په مریض را ډیر نشه رسیدې نه کلم شي چې ولتي کارول نه لافي کدي او نه ول دې مریض چې کله شپه کې یو څه نه کوي نشه کولای.
د خوځ د امر اختیار برستان ډاکټر ګل محمدین وای چې د دوی وزارت روغتیایی مراکز د جوړولو لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري، نو که چیرې ځایي اوسیدونکي کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي، بې له ځنډه به هلته د نوي روغتیایي مرکز لپاره ودانۍ جوړه شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزه مني او وایي کلینیک د ځمکې د نشتون له امله د ولسوالۍ او امنیه قوماندانۍ تر څنګ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم موقعیت کې قرار لري تاګ د عام مریضانو د لپاره ستونزمن ده. موږ ته په تلاش کې صرف ستونزه د ځمکې د ډونر مو پیدا کړای بودیجه موجوده ده. ولایتي ادارې د تجمنه د هوډ لري چې دوی کلینیک د خلکو ته مناسب ځای کې جوړ کړي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځایي ادارې د اداري کمپلیکس، هوایی ډګر، د ښوونکو د استوګنی و پروژه، د برښنا سب سټېشن، صنعتي پارک او نورې ټولګټې پروژې چې ټول خوست پورې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د بیان له ازادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مغشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه دی خپرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. خپل مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاړه کراته وایست.
مننه تاسو درته یو د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دنده لري او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي ترغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نکیدو د پاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو پر وړاندې کې د بیان ازادي تجمنی.
وزیر صاحب تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقاً د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو، یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بیلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي.
تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نشي.
خو اوس لیدل کېږي چې عملا ژورنالستان ډېر ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکم. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاع ته اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو، په اکثریت، تر اکثریت هم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات اراعه کړي، د دې معنا دا نه ده چې ګویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسۍ په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته اوس ستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات اراعه کړم، بلکې معنا دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجام او د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریکه.
بلې وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه. تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي. نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته، ارزونه لرئ، ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړۍ خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي، چې هغه فرد نشي کولی مطرح کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودی، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګي راشي. کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلا داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دي همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عرضې د کمیسیون څېړلې دي، او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي، دا مسایل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوي چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یو په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي، نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغسې کړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نه شي چې د هېواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي هغه یو فرد دی. دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مکرر تبلیغ ولیدل شي او آګاهانه چې یا د یو بل دښمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دښمنۍ کې مطرح دي، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آګاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آګاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کی. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي او دې کې کېدی شي تاسو مره سره موافق یاسئ. حداقل خلکو سره دا پوښتنه ده چې ولې حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چې مسؤلیت یې هم لرئ نه شئ کولای چې د دوی مخه ونیسئ، یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړی چې دا اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري؟
هو، زه دې سره موافق یم. یو شمېر داسې اعلاناتو اورو وینو چې هغه زموږ د ملي عامو او معمول ادبیاتو خلاف دي، ځینې کلمې، ځینې جملې او یا هم ځینې تصاویر شم نه منعکس کیږي، او یا مثلا د خلکو پر روان او د خلکو پر روحي منفي اغیزه لري. دغسې اعلانونه په دې وروستیو کې د توجه وړ ګرځېدلي دي. موږ د مطبوعاتو په عالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله او دې شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل. دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خپروي او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کړي او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیا ونه کړي.
که چېرته بیا هم د دوی قناعت حاصل نه شو او دا پروسه دوامداره، یعنی د اعلانات خپرېدل، بیا به تاسو څه کوئ؟ اقدام مشخص
دوی لارې شته. یوه لار دا ده چې موږ ډډه یو چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دوی قناعت حاصل کړو. دوم، که موږ د دغسې حالات سره مواجه سو چې د قانون د پلي کولو دپاره مراجعه وکړو او نورو داسو ارګانونو ته مراجعه وکړو چې هغه قانون پلی کړي، موږ به دا کار هم وکړو.
وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یتي ته کار کول او مشخصه توګه کې یو بیلګې ته لاړ شو، تاسو هم کېدای شي دې مسله کې راسره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد ښارونو کې، لویو ښارونو کې، په عمومي لوایحو کې، په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپلې ژبې او کلتور مطابق، یعنی د هغې خلاف ځینې لیکل شته په بلبوردونو یا په لوایحو کې او دې ته ورته نور مسایل، عملی اقدام به کله کوي د دې د مخنیوي لپاره؟
د اطلاعات کلتور وزارت په اډانه کې یو کمیسیون شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیشن دی. دا کمیشن پر لپسې غونډې کی او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي. هغه درې برخې لري. دا لومړی تنویری برخه ده، د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف. دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي. او درېیم چې له دې وروسته هیڅ مرجې ته، هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله، جواز نه ورکول کېږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابره نه وي. دغه درې شیوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړې.
مزاج